امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې وره
د افغانستان پاکستان تاجکستان او چین د پوزونو لوی درستی ځانو په دوشنبه کې ونده وکړه پاکستان اسلام آباد ته د ویلورپوري امریکایي ماموري سفر وزنداو او د امریکا د ټکساس ایالت مرکز هیوستن چې په طوفان کې زبر شوی دی په زرګونو خلک د ژغورنې په انتظار دي
د جمعیت او حزب اسلامي د ګوندونو ترمنځ په دې اخرو ورځو کې د تورونو او ناندریو له کبله ولسته دا اندېښنه را پیدا شوې ده چې د مکړه بیا کورنۍ جنگ پیل نه شي یا کورنۍ جنگ ته لاره پرانیزي همداشان د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي چې هیڅوک د مذهبي ځایونو او غصبولو حق نه لري د دې او نورو راپورټونو نه مخکې د دې ساعت د نړۍ خبرونه واوري چې سید سلیمان شاهی ولی
د افغانستان پاکستان چین او تاجکستان د پوزونو لوی درسي ځانو د یک شنبه په ورځ د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې خپل څلور اخیزه ونډه وکړه او د خپل سرحدونو په اوږدو کې د ټیرریسي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په چارو باندې خبرې وکړې د افغانستان د دفاع د وزارت وایي دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان له طرفه د پوز لوی درسي جنرال محمد شریف یفتلی برخه اخیستې وه وزیري وویل دا یوه نوبتي غونډه ده چې کله په چین کله په تاجکستان افغانستان او یا پاکستان کې جوړیږي او اکثره پکې په سرحدي مسایلو باندې خبرې کیږي د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر باجو هم په غونډه کې ګډون کړی و پاکستانی چارواکي وایي چې اسلام آباد ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي ماموري سفر ځنډولی دی ټاکل شوی وه چې د آسیا او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیاله میرمن ایلس ویلز نن د دوشنبې په ورځ د اګست په دیشمه پاکستان ته ولاړ شي خو اسلام آباد دا سفر د یوې نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دا سفر په داسې حال کې وځنډول شو چې په پاکستان کې ځینو تندرو اسلامي ډلو د امریکا په ضد مظاهرې وکړې مظاهره کون کې په دې باندې پوښتنه شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ولی د افغانستان په باب په خپل وینا کې پاکستان د ټیرریزم په ملاتړ تورن کړ د رویټرز خبري ایجنسی رپورت ورکړي چې په دې ارتباط د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت عین نشانه لامې خبره کړي او په کې ویل شوی چې په یو مناسب وخت کې به دغه سفر وشي تاسو زمونږ غږ ته واشنگټن نوري چین وای چې هند د همالیا د غرونو په لړڅوکو کې د چین هند او بوتان ترمنځ لوی سرحدي سیمه د خپل ځواکونو د وسلو سره موافقه کړې ده د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی د دوشنبه په ورځ په بیجینګ کې خبر اعلان ته وویل
د سمندري طوفان غټه تباهی راوسته ده په راتلونکو څو ورځو کې د نور اورښت اټکل شوی دی او د لا زیاتو سیلابونو خطر موجود دی د موسم د اټکل د ملي مرکز
دا د ټکساس د سیلاب رپورټ چې وروسته به واوري د هند بهرنیو چارو د وزارت وایندې نن د دوشنبه په ورځ په بیجینګ کې خبري اعلان ته وویل
په خوشحالۍ تاییدوم چې تخطي کوونکي هندي عسکر بیرته هندي غاړې ته په شا شوي دي چینایي عسکر د چین په سرحدي سیمه کې خپلې ګزمې ته دوام ورکوي
له تیرو څو میاشتو نه په دغه سرحدي سیمه کې د هند او چین پوځونه یو بل ته مخامخ ولاړو او د یو پوځي ټکر امکانات را پیدا شوي وو دا شخړه هغه وخت رامنځته شوه چې چین په دغه سرحدي سیمه کې چې بوتانې د ملکیت دعوه کوي د ورېښمو د لارې د پروژې د پراخولو په لړ کې یو نوی سړک وغځو هند وایي چې بوتان ورنه د نظامي مرستې غوښتنه کړې وه دا ویره را پیدا شوې وه که د تفاهم له لارې ستونزه حل نه شي د دواړو هیوادونو ترمنځ به بل جنګ ونښلي هند او چین په 1928 میلادي یعنی 1941 لمریز کال کې جنگ وکړ چې هند پکې ډېره بده ماتې وخوړله او ځینې سرحدي سیمې لوګوتونه ووتلې زمونږ غږ د واشنگټن نوري د امریکا د تگزاس د ایالت مرکز هیوستن چې د هاروی په نوم یو سمندري توپان د جمعې په شپه او د شنبې په سهار وزه په زیاتره برخې د اوبو لاندې دي. زیبا خادم به د خبریال ویکتور بیټي د رپورټ خلاصه تاسو ته دروړئ.
د سمندري طوفان غټه تباهی راوستې ده. په راتلونکو څو ورځو کې د نور اورښت اټکل شوی دی او د لا زیاتو سیلابونو خطر موجود دی. د موسم د اټکل د ملي مرکز غړي پیټریک بورک امریکا غږ ته ویلي دي، لکه چې مخکې مې هم دا خبره کړې وه، د هیوستن ټیټې برخې سیلاب لاندې کړي دي او په راتلونکو دوه ورځو کې د نورو سیلابونو خطر هم موجود دی. هیوستن چې د امریکا څلورم غټ ښار دی، له شپږو میلیونو نه زیات خلک په مرکز او شاوخوا ناحیو کې ژوند کوي. د هیوستن ښاروال خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې په بیړه له خپلو کورونو نه د وتلو هڅه ونه کړي، ځکه چې د سیلاب اوبو د ښار زیاتره لاندې پرتې برخې لاندې کړي دي او په اوبو کې د ډوبېدو ویره موجوده ده.
دا سمندري طوفان چې په ټراپیکل یا هاروي طوفان بدل شوی، زور یې اوس کم شوی، خو د شپې تو سانتیمترو باران د ورخ له امله په کار کې سیلابونه راوتلي دي او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شوی دی. زیات شمیر خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د بامونو په سر یې پناه اخیستې ده. ډېر زره خلک په موقتي ځایونو کې پراته دي. د ایالتي ګورنر په امر د ملي ګارد درې زره عسکر د نجات او ژغورلو په عملیاتو کې مرسته کوي او نن یې د زرو اضافي عسکرو د ګمارلو امر وکړ. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د سټیشن به پر هیوستن ته ولاړ شي او د توپان او سیلابونو تباهي په خپلو سترګو وګوري. د تیرو لسو کلونو په موده کې په دغه ښار باندې دومره غټ توپان نه راغلی. په پاسفیک کې د امریکا د سمندري پوځ قومانداني وایي چې د سمندري پوځ د زیانمن شوي جنگي کشتۍ یو اس اس جان مکین له خرابو شو برخو نه د ټولو وژل شو عسکرو د ټولو وژل شو ماڼوګانو مړي راایستلې دي. دغه رهبري شوي جنگي کشتۍ چې د پاسفیک په پا سمندر کې ماموریت سرته رسو، تیر هفته د تیلو یو ټانکر سره ټکر شوه. چارواکي وایي چې لس سمندري ماڼوګان په دغه پیښه کې مړه شوي دي. دا د امریکا د سمندري پوځ دوهمه جنگي کشتۍ ده چې ټکر کیږي. د امریکا سمندری پوز د اومی سمندری قوې قماندان ایډمیرال جوزف اکوین د دغه پیښې په تعقیب له خپلې دندې نه د بې کفایتۍ او لاپروایۍ په وجه به برطرفه کړ. د تحقیقاتو امر شوی او د اومی سمندری قوې ټول عملیات ځنډول شوي دي. په بغداد کې نن د دوشنبه په ورځ د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي او 28 کسان زخمیان دي. د عراقي چارواکو په وینا چاودنه د بغداد د صدر په ښارګوډي کې شوې ده چې اوسیدونکي شیعه ګان دي. داعش د دغې چاودنې ذمهواري قبوله کړې ده او ګمان کیږي چې څو تنه عسکر هم وژل شوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. زمونږ خپرونې د واشنگټن د ستودیو نه خپریږي. په پکتیا کې د ولایتي شورا غړو او مدني مبارزینو په افغانانو باندې غږ کړی دی چې د مذهبي او سمتي تعصباتو په ضد په ګډه اواز اوچت کړي. اوس راځو دې مسالې ته چې د افغانستان جمهور رئیس ویلي دي. د هندوانو او سکانو د مذهبي مراسمو د ترسره کېدو لپاره د اسانتیاوې برابرې شي. جمهور رئیس اشرف غنی په ارګ کې د هندوانو او سکانو د استازو سره د لیدنې په وخت کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې هیڅوک د مذهبي ځایونو د غصبولو حق نه لري. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د افغان هندوانو او سکانو له استازو سره د لیدنې پر مهال د هغوی د مذهبي مراسمو د خوندیتوب او ورته د اسانتیاو د برابرولو فرمان صادر کړ. دا دغه فرمان لمخې د ننګرهار د خاروالۍ په ملکیت کې چې د هندوانو د یو درمسال تر څنګ موقعیت لري، سوداګریزو چارو باندې بندیز لګول شوی او د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ته لارښوونه شوې چې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د غزمکه هندوانو ته د بازار په بیه وپلوري. دغه راز په دې فرمان کې د اراضیو خپلواکه اداره مکلفه شوې چې د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ په سلطانپور کلي کې د کوټي باغ د ځمکې تړون فسخه کړي او په مستقیم ډول د سکه او هندو مذهبو له استازو سره د دغې ځمکې د اجارې نوی تړون وکړي. دا ځمکه اوسمهال د دریمګړي کس لخوا سکانو ته د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره په اجاره ورکړل شوې ده. ولسمشر غنی د هندوانو او سکانو له استازو سره د لیدنې پر مهال وویل په دې فرمان کې یو پیغام دی او پیغام دا دی چې مذهبي ځایونه غصبېدلای نشي. د قانون په چوکاټ کې مذهبي خپلواکي د افغانستان د خلکو حق دی.
مردم افغانستان.
د سیک او هندوانو استازي شکایت کوي چې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره لګنو ستونزو سره مخ دي. د سیکانو یو استازي رویل سنگ ویل لکه څنګه چې سیک او هندو مذهب په خوا د خپل مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره امکانات درلودل په اوس وخت کې نه لري. د رویل سنگ پر وینا د هغوی اکثره ملکیتونه په جالي قوالو پلورل شوې دي.
رئیس جمهور څخه همیشه دا یو ارزو ده چې زمونږه مشکلاتو ته توجه کړي هم دا او همیشه دا بیا هم زمونږه علي هنود او سیک تا بیا هم ډیره ډیره توجه وکړي او ډیر جیدتونه رسخه غو شوې دي چې په خوست جلال آباد دنګرهار یعنی په ټول افغانستان کې رسخه غو شوې دي.
د غراس په مشرانو جرګه کې د هندوانو استاذ انارکلی هنریار د ولسمشر د حکم هرکلی وکړ او ټینګار وکړ چې د هغوی د نورو ستونزو د لرې کولو لپاره د هم اقدام وکړي. اغلی هنریار ولسمشر غنی ته په خطاب وویل د افغانستان هندوان او سیکان تل د حکومت ملاتړي وو ځکه چې تاسې تل د مظلوم د دفاع لپاره سپر یې. د همدې لپاره موږ خپل ملاتړ اعلانوو چې تل به ستاسې په برنامو کې له تاسې سره یو ځای یو. سیکان او هندوان اوسمهال په افغانستان کې د عبادت لپاره څلور شپېته ځایونه او اتلس مندرونه لري. دا دوی پر وینا د کورنیو جګړو پر مهال د هغوی جایدادونه او مذهبي ځایونه د یو شمېر کسانو لخوا غصب او یا هم په جالي قوالو پلورل شوي دي. خو د افغانستان ولسمشر د هندوانو او سیکانو له استازو سره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې حل کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، په دې اخر وختونو کې د جمعیت او حزب اسلامي ګوندونو ترمنځ تورونو او ناندریو خلکو ته داسې اندېښنې ورچولې دي چې بیا کورنۍ جګړه پیل نشي. دا راپورټ لږ وروسته اورئ. په پکتیا کې د ولایتي شورا غړو او مدني مبارزینو په افغانانو باندې غږ کړی دی چې د مذهبي او سمتي تعصباتو په ضد په یو خلو غږ وکړي. دوی د کابل د امام زمان په جمعه باندې بریته اشاره کړې ده چې ځینې کړۍ په هیواد کې مذهبي او قومي تعصباتو ته لمن وهي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی د کابل نه راپورټ راستولی دی.
د پکتیا دی ولایتي شورا مدني فعالانه په وینا بهرنۍ استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې د اهل تشیع پر جماعتونو او ځینې نور مختلف لارو د افغانانو ترمنځ نفاق رامنځته او مذهبي تعصب ته لمن ووهي. د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل داعش او د حکومت نور وسلوالو ته په اشاره سره وایي چې دا ډلې د سیمې د استخباراتو په ملاتړ په افغانستان کې د مذهبي او قومي تعصباتو رامنځته کولو هڅې کوي. هغه وویل
په دې دی دوی پوه چې نور افغانان د جنگ او جګړو څخه ستړي شوي، هیڅ ته د اجازه نه ورکوي چې د قومونو په نوم یا د مذهبونو په نوم او یا د سمتونو په نوم په خپل منځ کې جګړې وکړي تر څو نورو ته مګټه ورسیږي. بیا هم وایم چې افغانان همدغه عمل غندي.
دوی دا څرګندونې په داسې حال کې یو خبري کانفرنس ته وکړه چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د شیعهګانو پر یوه جماعت د ډله ییز برید په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله. د پکتیا دی ولایتي شورا بلغړی محمد رحمان قادری پر ټول افغانانو غږ وکړ چې په هیواد کې د ورورولۍ د ټینګښت او د تفرقه اچونکو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي.
کارګړنو اعمالو په مقابل کې اتفاق اتحاد او ټینګ او یو بل سره وګپ وګا داسې اعمالو دي خونسا کول په خاطر باندې او په پکتیا کې بلکې ټول افغانستان کې د ملي یووالي لپاره زموږ غږ ده. دا تیر جمعه ورځ کومه کرغړنه پیښه چې په کابل کې کله نجارانو کې ترسره شوې ده، دا نه تنها چې د یو قوم او د یو سیمې او د یو ژبې او د یو مذهب غم دی، بلکې د ټول افغانستان د ټولو وګړو غم دی.
د پکتیا مدني فعال سید حیدر وایي چې د بهرنیو استخباراتي کړیو له لوري مذهبي او سمتي تعصبات ته لمن وهل نه یوازې افغانان سره بیلولای نشي، بلکې دا موقع په لاس ورکوي چې د هغوی پر وړاندې یو موټی شي.
دشمنان این ملت هیڅ وخت در این فکر نباشد که افغان ها
د افغان ملت دښمنان د هیڅ کله دا فکر نه کوي چې د افغانانو په منځ کې اختلافات ځای لري. نن ورځ موږ سنی، شیعه، ازبک، هزاره، تاجک او نور ټول په یو غږ د اسلام او افغان په نوم غږ کوو.
باز یک گریبان سر کشیده و به نام یک اسلام و یک افغان صدا میکنیم.
د تیرو شپږو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې پر ګڼو جماعتونو، تکیه خانو او مذهبي ځایونو بریدونه کړي چې زیاتره قربانیانې ملکي وګړي خودل شوي دي. داسې ښکاري چې د تیرو دوو کلونو راهیسې دغو بریدونو گرفت مخ په لوړېدو دی. حکومت ویلي چې د مذهبي ځایونو د ساتلو لپاره ځانګړی امنیتي پلان تطبیقوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د بلخ والی عطا محمد نور وړ مورز په ارګ ځنې تورونه ولګول، خو نن د جمهوری ریاست معنی ویلي دي چې د بلخ د والی خبرې د تبصرې وړ نه بولي. په دې اخرو وختونو کې د جمعیت او حزب اسلامي د ګوندونو ترمنځ تورونو او ناندریو په ولس کې خلکو ته دا اندېښنه وراچولې ده چې بیا کورنۍ جګړه پیل نشي. آیا د افغانستان اوسنی شرایط د ایجابوي چې د ګوندونو ترمنځ دا ډول حالت رامنځته شي؟ د کابل د پوهنتون استاد فاروق بشر دا او نورې پوښتنې په مرکه کې ځواب کړي دي.
زه فکر کوم چې دا هغه زړې او سابقه ناندی چې دوی په منصور کې موجود وه هغه ژوندی کوي. زه فکر کوم چې دوی باید د دې نه انصراف وکړي او د افغانستان د ښېګڼې او د وحدت لپاره دوی وسکار وکړي، ځکه چې دواړه په افغانستان کې اوس مشره دي او دواړه تعهد یې کړی چې اساسي قانون رعایت یې کله چې اساسي قانون رعایت شي دغسې سوالونه نه پاتې کېږي چې ناندی وولي.
د افغانستان اوسنیو شرایطو ته که وکتل شي او بیا د دواړو خواوو تعهد ته وکتل شي چې یو هم د وطن خیر ښېګڼه غواړي او بل اړخم د وطن خیر ښېګڼه او ثبات غواړي، آیا ستاسو په نظر استاد د افغانستان اوسنی شرایط دا ایجابي چې باید داسې یو حالت رامنځته شي؟
اوسنی شرایط صلح غواړي. په اوسنی شرایط کې هر څومره چې ناري ووهل شي نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه ده بلکې د دوی په ګټه هم نه دي. نو زه فکر کوم چې دوی دواړه باید هغه سابقه دښمني پرېږدي او د افغانستان د صلح سلام او آرامتیا او ښېګڼې لپاره دوی سره لاس یو کړي او هغه سابقه دښمني چې دوی په منځ کې موجود وو هغه پرېږدي، راشي په یو میز کې سره کښېني. کوم شی چې دوی اختلاف نظر لري هغه په میز باندې کښېږدي، دواړه پرې هر بحث وکړي چې په قناعت یو د بل سره ورسېږي او په دې نارې باندې دا مشکلات حلېدای نه شي، لا پسې دا مشکلات زیاتېږي، ځکه چې افغانستان اوس نه یوازې دا چې د طالبانو سره په جنګ دی، د القاعدې سره په جنګ دی، د داعش سره په جنګ دی. دغه موضوعات چې د دوی په مخ کې پیدا کېږي افغانستان ولس ضعیفوي او بیا هم دغه جنجالو ته زمینه مساعدېږي.
په دیموکراتیکو ټولنو کې اکثرا هغه ګوندونه چې د حکومت سره راجستر دي او د فعالیت اجازه لري دغه رقم ناندري تاویل ماویل راځي، ولې په افغانستان کې څنګه دیموکراسي تر کوم حد ده او د ګوندونو یو بل سره رقابت یا تاویل ماویل باید تر کوم سرحد پوري؟
تاسو په خپل پیږي چې دیموکراسي انتخاباتو پر تړلې ده. خو سبا بختانه هم دغه نیمګړې دیموکراسي چې موږ لرو یو انتخابات هم شو کوو، د انتخاباتو د پاره زمینه نه مساعدېږي. تر اوسه لا څه شماري نه دی شوی، تر اوسه لا تذکیرې نه دي ویشل شوي، ګټه الکترونیکي تذکیرې، تر اوسه لا په افغانستان کې سوله او امنیت نه دی راغلی. دا چې تا وویل ما وویل هغه وویل هغه وویل، دا نه یوازې دا چې د خلکو په سترګو دغه دیموکراسي او دغه استفاده د دیموکراسي نه سلامه ورته رسي بل هم کار نه لري. صرف دی آندیم چه دوی دواره مشران دی، مجاهدین دی، جهادی کری دی، نو لحاظا دا افغانستان دا ولس دا پارا که دوی جهاد کری وی باید افغانستان ولس گرد دوی وساتی. نو لحاظا موجوده ولس دا افغانستان دا غصی ناندری نگواری، منگی نگوارو او هیس شا نگواری. لحاظا دوی نظما خواهش داره چه دوی دواره کچیری کما اختلاف نظر لری سره کینی. درسته په ګوندونو کې پیسې سیاسي ګوندونو کې ناندی وویل کېږي، اما په هغه حالت کې چې په هغه هېواد کې صلح او سلام موجود وي، آرامتا موجود وي، اقتصادي بڼه یې ښه وي او ګوندونه واقعا د قانون تر سیوري لاندې فعالیت وکړي. تر اوسه اکثرا ګوندونه قانوني نه دي. دا ګوندونه چې تاسو اوسپېرې دا ګوندونه اصلا سیاسي ګوندونه نه دي، دا جهادي ګوندونه دي چې دا جهادي ګوندونه په پاکستان کې جوړ شوی او دلته افغانستان ته دا انتقال کړی دی. نو لحاظا دغه د ګوند پیسه کې هم دوی باید تجدید نظر وکړي چې واقعا د ګوند یو فلسفې او د یو کړنلار په وسیله منځته راځي، نه دا چې په جهادي ګوندونه چې په پاکستان کې جوړ شوي وو دا خو دا ګوند نه دی، دا یو جمعیتونه دي، سیاسي جمعیتونه نه دي، حتی دا اقتصادي جمعیتونه وو.
بله، نو دغه ناندری یا دغه اختلاف چې اوس د دواړو ګوندونو ترمنځ دی، د ته اوس دیموکراتیک حرکت یا یو مدني حرکت د بیان ازادي یا د سیاسي اختلاف د څه شي نوم ورته باید ورکړل شي؟
دا اصلا سوء استفاده د دیموکراسي نه، سوء استفاده د ازادي نه، سوء استفاده د اساسي قانون نه، سوء استفاده د ګوندونو د قانون نه. لہذا دوی باید د اساسی قانون پرانا او د ګوندونو د قانون سره سم ګوندونه جوړ کی او کچین اختلاف نظر لري اختلاف نظر باید د قانون په سیوري کې اختلافات منسره شي نه دا چې شخصي عناد منسره شي شخصي عناد اصلا نه په قانون کې قابل قبول ده او نه د جامع لپاره خاطر دی افغانستان اوس په دغه موجوده حاله کې دغه یو دیموکراسي غواړي چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي کمزور او زوراور د قانون په مقابل کې مساوي وي
بله ډیره مننه استاد کور ودان
خواهش کوم
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
چین وایي چې هندي مقاماتو موافقه کړې ده چې د هیمالیا د غرونو په لوړو څوکو کې د چین، هند او بوتان ترمنځ یوې سرحدي سیمه خپل قواوې وباسي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیمه کې چینایي عسکرو منلې چې هندي عسکرو د خپلو مهماتو سره نن سهار له هغو سیمو نه پشا شوي دي چې د چین او بوتان ترمنځ پرې شخړه ده.
په خوشحالۍ تاییدوم چې تخطي کوونکي هندي عسکر بیرته هندي غاړې ته پشا شوي دي. چینایي عسکر د چین په سرحدي سیمه کې خپلې ګزمې ته دوام ورکوي.
د هند کورنیو چارو وزارت وایي هند او چین په تیرو څو اونیو کې د دغه وضعیت په اړه ډیپلوماتیکي خبرې کړې دي.
د دې لپاره چې په سیمه کې وضعیت بدل شوی، چین به خپل لازم تدابیر ونیسي او د بدلونونو مطابق عسکر ولیږي.
هند ټینګار کاوه چې دا ستونزه به د خبرو له لارې حل شي، خو چین غوښتنه کوله چې هند له خبرو مخکې خپل عسکر د دوکلم له سیمې نه وباسي.
دواړه غاړو درک کړه چې دا یوه مسله نه ده چې په یو بل باندې ډزې وکړي یا دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شي، نو بالاخره یې یوه منځ لاره انتخاب کړه او دواړه خواوې د مخامخ کېدونه په شا شول چې د کمی پیښې امکان نور نشته.
ښاغلی سرین زیاتوي چې د اوس لپاره د سرحدي مسلې حل د ژورو خبرو لپاره لاره هواره کړې ده.
زه فکر کوم چې دا به دواړو هیوادونو ته د ژورو خبرو فرصت ورکړي چې په تیره کله صدر اعظم نریندر مودی چین ته ځي د جنجالي سرحد په اړه ژورې خبرې اترې وشي څو داسې وضعیت بیا تکرار نشي.
د هیمالیا په سیمه کې د هند او چین عسکر وروسته له هغه د جون میاشتې په نیمایي کې مخامخ شول چې چینایي عسکر د دوکلم لری پرته سیمه کې د یو سړک جوړول پیل کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د جمهوری ریاست معنی د بلخ د والی د تیر ورځې سرګندونې د تبصری ور نه بولی او حزب اسلامي ویل دي چې تر اوسه په دې حق له رسمي دریز نه لري. یوسف خان زدران راپورټ راکړی دی.
لهغه ورسته چې د بلخ والیات محمد نور دار ګودارک سره د پخلا شوی حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاړه بیلا بیل تورونه پوری کړل، دواړه لوري دغه څرګندونې د تفسیري وړ نه بولی. په جمهوریت ریاست کې وی سرچینه د نوم او بیان نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته ویل د نور څرګندونې د تفسیري وړ نه دي. د بلخ والیات محمد نور تیر ورځ یو غونډه ته پوینا کې ارګ د پر وړاندې په دسو تورن کړ وی ویل چې د اړتیا په صورت کې بداسې څوکړي چې بیا به حکومت آرام خوب ونه لري. اته محمد نور ګواه کړ چې هیڅوک یې وظیفې څخه د لری کولو توان نه لري. اته محمد نور دارک په خلاف د څرګندونې داسې مهال کوي چې له دې وړاندې هغه د اجرا ریاست په خلاف ډیر څه ویلي او هغه مهال هم اجرا رئیس دغه څرګندونې د نه اورېدو په اړه ویلي او له تبصیري ډډه کړې ده. د بلخ والی او د جمعیت اسلامي د اجرا شورا رئیس اته محمد نور د تیرې ورځې په غونډه کې له حکومت اوراخوا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د نظام په تخریبولو، له ایران څخه په مالی مرستو اخیستلو او د جهادي مشرانو په سپکاوي تورن کړ. حزب اسلامي سملاسي دغه د څرګندونو په اړه برګون نه دی خودلی. خود دغه ګوندویان قریب الرحمن سید ازادي راډیو ته ویل چې حزب اسلامي به په یو مناسب وخت کې د دغه څرګندونو په اړه خپل دریز روښانه کړي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ګوندونو حکومتي چارواکو دا ډول څرګندونې د هیواد په خیر نه ګڼي، وایي چې مسول چارواکي باید مسولې څرګندونې وکړي. د دغه جرګې د اریزو او شکایتونو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې هر څوک دغه څرګندونې د نظام په مقابل، د حکومت په مقابل، د جهادي رهبران په مقابل کوي، دا خپله د هغوی پر اصطلاح پر نقد د عقل باندې او د هغوی پر رستویه تعلیم باندې منفي اثر درلودلی شي او ولس اوس په دې پوه دی.
له دې سره د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت وایي چې د دولت د داخلي او بهرني امنیت په ضد قوانینو کې د دا ډول مواردو وړاندوینه شوې او د حکومت ضد د حکومتي چارواکو څرګندونې د تعقیب وړ دي. ښاغلی سیرت وایي چې مسؤولین یوازې هغه وخت د انتقاد حق لري چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه طرحه هم ولري او د انتقاد تر څنګ هغه هم شریکه کړي.
قانون دا موضوعات پیشبینی کړي دي. هغه څوک چې دولت په خلاف باندې تبلیغ کوي، د دولت په خلاف باندې عامه ذهنیتونه په شکل د اشکال او مشوش کوي، هغې لپاره د افغانستان قوانینو مجازات ټاکلي دي. دغسې خلک دولت په خلاف تخریب کول دا هماغه څه ده لکه څنګه چې دولت مخالفین مسله دولت د فعلي حکومت سره دوی په جنګ اخته دي. دولت پر ضد د خارجي او داخلي امنیت پر ضد جرایم او قانون موږ لرو، هغه کې د موارد پیشبینی شوي دي.
له دې وړاندې بیا حکومت ویلي چې د حکومت دننه او بهر د یو شمېر اشخاصو لخوا د حکومت د اعلامیو او یا پریکړو په اړه څرګندونې د ارګ پر پریکړو کوم اغیز نه لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یو شمیر کلیوالو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی د یوې کورنۍ د ژوند په باره کې راپور جوړ کړی دی چې په اچین کې کور ړنګ شوی دی او د بیا جوړولو وسه نه لري.
د خپلې پخوانۍ کلا د ړنګو دیوالونو لیدو ته نه شو ټینګېدی، خو له بدې ورځې په خوارو او لړزیدونکو لاسونو د نړېدلې مینې لوټې یوې خواته کوي. دا چین د شډل بازار دی اوسیدونکي د حکومت او داعش په منځ کې له خونړو جګړو خپله کډه وتړله، خو د ناچارۍ داستان لا پسې وغځېد.
15 کلن معروف خان کاکا 3 کاله له خپلې سیمې لرې په مارکو کې تیر کړه، ځکه دې سیمه کې د حکومت او داعش وسلوالو ترمنځ توده جګړه وه. خو هغه وخت چې خپل مینې ته راغې، مینې په کنډواله بدل شوې وه او دا د زلګونو خلکو یوه ورته قصه ده.
هغه وایي سرونه سوري تکړه، خو د خپل نیکه د لاس میراثي وبیله، ځکه له امریکا غږ سره د مرکې په وخت خپلې اوښکې نشوې ټینګولې.
ډېره کلي را سره وشي راغله، ما چین کې وم، هېڅ ولې نه زور شوم. دا خپل کور مې چې خلاص وسله زور شوم، ولې به
خوانزی دروازه ونه لیده.
نامن به تعلیم پاشو درې زامن ما واغه نه به تعلیم گیرم.
آغا او میرمنی په دیلو یا کلاکی د پخوانی ژوند تصور کوي، خو سنۍ بڼه یو دم د غم میوي دردناک نړۍ توړي.
کور ماوران بسیتم نو ورڅ مرلان د خوریان پر دې ځکه پراته یو
په دې سیمه کې 2 کاله دایښ وسلوالو خپل مورچلی ټینګي وساتلې، خو د حکومت او قاتم لا تړ ځواکونو د اچین تر مامن درې ډیری سیمې بیرته لاندې کړې، مګر د سلګونو خلکو مینې په کېړنګې شوې. حکومتي د بیر ته جوړی دو سینه ډبولې خلای عملی ګوتینه دی وروړي.
د لوی پکیج باندې البته کار کوو او دا پښتونونه موږ له مرکز سره شریکو او ځینې پښتونونه هم شریکلي دي، تر څو د پرمو په دجا واخلو او له خلکو سره د دوی د کورونو او د سګوندیونو د جوړولو په حقله مرسته وشي.
اچین کلام په ډیرو سیمو د داعش وسلوالو ولکټینګ ده او دقیقه سروي نه ده شوی چې هرې کورنۍ څومره زیان لیدلې، خو هغه څه چې روښانه دي حکومت او نړیوالې ټولنې ته د زیانمنو خلکو سوځېدلې هیلې دي.
د مهمو خبرونو اوغه ټکی، د هندوی محکمې یو 50 کلن سادو چې په خپل مندر کې د 2000 ښځو په بابرو کولو باندې تورن شو، د 16 کلونو په حبس باندې محکوم کړی دی. ګورو ګورمت رام رحیم چې ځان د هندوانو د یوې نوې فرقې رهبر ګڼي، په پوځي هلیکوپټر کې د هریانا د صوبې محکمې ته ورسول شو. د هغه په زرګونو طرفدارانو د غچ اخیستلو ګواښونه کړي وو. د یکشنبې په ورځ د امنیتي قواوو او د هغه طرفدارانو ترمنځ تقریبا 6 کسان ووژل شو. نوموړی ادا کوي چې په ټول هند کې 50 میلیونه طرفداران لري. د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان د پوځونو لوی درسیزانو د یکشنبې په ورځ د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې خپله غونډه وکړه، او پاکستانی چارواکي وایي چې اسلام آباد ته د متحده ایالاتو ته بهرنۍ چارو وزارت د یوې لوړپوړي ماموري سفر ځنډولی دی.
د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه قریب 2 میلیونه خلک نن د سعودي عربستان د مکه معظمې په خار کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره ټول شوي دي. دا او نور مطالب روسا وو.